په پیښور کې د ماسپخین یو بجه شو اوریدونکو د مشال رادیو د خبرونو په دې یو بل غړی کې زه هارون بچا سلامونه درته وایم. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه او 19 پروګرام د مشال مرکه درورو. خبرونه له انیسې اجمل اورو.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټکی. په پاکستان کې افغان سفیر وای له افغان سولې سره د پاکستان د همکارۍ نه خوش شریکول لپاره د کابل په سفر دی. پاکستانی چارواکي وای د حاجیانو د خدمت لپاره به نرخزیانم په کار لګوي. او د ایران سرکاري ټلویزیون وای د الوتکې حادثې زیات ته د لټون او ژغورنې عملیاتو ډله رسیدلې ده. د خبرونو تفصیل. په اسلام آباد کې افغان چارواکي وای د کابل لسولې بهیر سره د پاکستان د همکارۍ سنې مثبت نخې موجود دي. حضرت عمر رضا خلوال پر ناوخته مشال لیډیو ته ویل دی افغان ولسمشر او نړیوال اتحادیانو سره هم د دې نخو او پیغامونو د شریکول لپاره کابل ته په سفر دی. نوموړي زیاته کړه دا اصل به د کابل لسولې بهیر ناسته له پرمختګونو او کرا ترهو سره پرمخ ولاړه شي.
کانفرنس با مثبت پیغامونه لري. موږ امید داده چې طبعا د پیغامونو ته او هغه طرح چې وړاندې کیږي هغه طرح ته به د منطقي هیوادونو خصوصا داسې مهم هیواد لکه پاکستان چې دی هم به ورته لبیک ویل شي او هم به امید دی چې د همکارۍ ژمنه به وشي.
افغان چارواکي وای دراتلونکو نه په چهارشنبه ورځ به د سولې بهیر ناسته د 55 هیوادونو د لوړپوړو چارواکو په ګډون په کابل کې ترسره کیږي. د پښتنو سیمو فعالان وای حکومت د پډیره اسماعیل خان او ګلګت بلتستان کې د مذهبي لګکیو ژوند خوندي کړي. د فعالانو پرون ماښام په اسلام آباد کې د پریس کلب مخې ته پډیره اسماعیل خان کې د هدفي وژنو سعودي عرب ته د پاکستانی سرتیرو د استابلو پر ضد مظاهره وکړه. مظاهرې ته ورغلي د کواټ یو فعال سید وقار شیرازي په ډېره بیګانه وخت مشال لیډیو ته وویل
خاص مسلک خلکو باندې حکومتي خال دی هغه باندې ظلم ستم کې دي. دا आवाज نه د حکمرانو ته د عام خلک مزګي د بیو حمایت شي او د حکومت کتلان د کوم بشدر دی لته هغه ګرفتار شي.
دا خبر پښتونخوا د پولیسو مشر صلاح الدین مسید تیرونه ویلی په ډیر اسماعیل خان کې د امنیت لپاره اقدامات کوي. د پاکستان پوسټ سیارت په مخام ویلی و چې د دسته سرتيري د سعودي پوځیانو روزنه ورته د مشورو لپاره استوي. د پاکستان د بوای سکاوټ تنظیم مشر عاطف حسین امینی وای سکل د حاجیانو خدمت لپاره بعد سکاوټ په دسته کې له هرې صوبې نه شاوخوا دوه نرخصیانم په کار ګماري. عاطف حسین پر ناوخته مشال لیډیو ته ویل له دې کار سره نرخصیان خنوم ګټلی شي.
د سکاوټینګ ناره ده چې یو کس کله سکاوټ سي نو هغه به هر وخت سکاوټ وي. دوی اوس زموږ برخه دي. له دوی زخمو د سکاوټینګ سوګند اخیستې دي او اوس به د دوی د یونټ د مشرانو عمومي روزنه کوو. حج ته د تګ د دوی لپاره لوی ستونزه وه خو چونکې دوی زموږ برخه دي نو دوی به د حاجانو د خادمینو ډله کې هم شاملو.
بلخوا په پیښور کې د نرخصیانو مشر فرزانی له مشال لیډیو سره په خبرو کې د حکومت دا ګام ستایلی دی. فرزانه وایي د سعودي عرب حکومت د نرخصیانو په عمرې او حج تبندیز پر ضد به عدالت ته ورسي. د افغانستان مشرانو جرګې له دولتي څوکونه د لرې کړل شوو دولتي مسؤلینو پر ضد چې د مرکزي حکومت پریکړې نه مني د پوځي عملیاتو غوښتنه کړې ده. د دغه جرګې دویم رستیال محمد آصف صدیقي نن مشال لیډیو ته ویل که حکومت په دې برخه کې جدي چلند ونه کړي نو لرې نه ده چې په راتلونکي کې نور دولتي مامورین به هم د دغه ډول یاغیانو په څیر کړنې وکړي. نن د ایران سرکاري ټلویزیون ویلي د لټون او ژغورنې ډله د اصفهان په یوې غرنۍ سیمه کې د یوې مسافر وړونکې الوتکې د حادثې ځای ته رسېدلې ده. پرون د ایراني شرکت یو مسافر وړونکې الوتکه وغورځېده چې پکې سپاره ټول 15 کسان وژل شوي دي. سرکاري ټلویزیون وایي د موسم ښه کېدو وروسته هلیکاپټرې اوس د دې جوګه دي چې د الوتکې د لټون په عملیاتو کې برخه واخلي. له دې وړاندې ایراني چارواکو ویلي وو چې پرون یې د تیزو بادونو واورې او تیارې له وجې د لټون عملیات ځنډولې دي. د ټلویزیون د رپورټ له مخې نن سهار کې دوه وړاندې د لټون عملیاتو ډله د پیښې ځای ته رسېدلې. د الوتکه له تهران له مهر آباد هوایي ډګر څخه د جنوب لویدیځ ښار یسوج ته په لاره وه چې له سمیرم ښار نږدې د ساکروز په غرونو کې غرڅېده. د امریکا په فلوریدا ریاست کې په سکول د ډسو په پیخه کې خوندې پاتې شو زده کوونکو اعلان کړی چې د وسلو کنټرولولو د قوانینو عملی کول لپاره به د خپل کمپین په ترڅ کې واشنگټن ته پیاده لاریون کوي. د لاریون منتسمینو پرون ویلي دا لاریون چې د مارچ په 26 نیټه به ترسره کیږي ورته زموږ د ژوند لپاره لاریون نوم ورکړل شوی دی. منتسمینو زیاته کړه د پیاده لاریون مقصد سیاستوالان پر دې خبره ملامته کول دي چې تر اوسه ولې د وسلو اغیستو کار ګرانولو لپاره قوانین ندی عملی کړی. زده کوونکو ویلي هیله لري چې د فلوریدا په پارکلینډ کې د فروری په 14 د ډزو پیښه به د وسلو کنټرولولو په لړ کې په ملي کچه په باس کې فیصله کن بدلون راولي. په دې ډزو کې 10 کسان وشل شي. د رپورټونو له مخې په امریکا کې هر کال د 150,000 څخه زیات کسان له وسلو سره تړلې پیښو کې وشل کیږي. روسی چارواکو دغه مشکوکه تن شناخت کړی دی چې د شمالي کفکاز په داغستان جمهوریت کې په یو کلیسا کې 15 خصي بشلې دي. امنیتي سرتیرو وروسته بیا دا سړی هم وشو. په کیسلیار خار کې د خاروال دفتر نن د دې وسلوال شناخت کړی او ویلي چې دا 22 کلن تن د داغستان تارومفسکي ضلع سره تعلق لري او خلیل خلیلوف نومیږي. د ده په ډزو سره د 500 کسانو په وشل کېدو سربیره 4 نور زخمیان شوي هم دي چې پکې 3 د روس ملي امنیت ساتونکي دي. له پامک نومي ویب سایت کې د دې حملې سیمواري منلې ده. او اخیری خبر دا چې د اوکراین په کیف خار کې په زرګونو احتجاج کوونکو د ولسمشر پترو پوروشینکو د لری کولو غوښتنه کړې ده. په عین حال کې په کیف کې د مظاهرو پرس بیا اوکراینی کمپرستو کړکې ماتې کړې او له روسي سره اړه لرونکو دریو ودانو ته زیان رسولې دي. د پوروشینکو سي د مظاهرې پرون د اپوزیشن مشر میخایل ساکاشویلی په غوښتنه د هغه احتجاج په ترڅ کې وشوي چې نوموړي ورته د درغلي او ضد کمپاین نوم ورکړی دی. ساکاشویلی د فروری په 12 له اوکراینه وستل شوی دی. د خبرونو پای
د مشال رادیو د اوریدونکو په روانه خبرونه کې یو ری د پاکستان لپاره د افغانستان سفیر هیلمن دی چې راتلونکي اونۍ کې دونکو د کابل پروسې ناسته د افغانستان د روغ جوړې په چارو کې د سیمې د هیوادونو په تیر د پاکستان همکاري را جلب کړي.
پیغامونو ته وعده طرح تماس د منطقي هیوادونو خصوصا په پاکستان کې ورته لبیک ویل شي او هم به د همکارۍ ژمنه به وشي.
پرون پښتنو مدني او سیاسي فعالانو د سوات په خوځښیله او همداراز په اسلام آباد کې مظاهره وکړه. یو شندون کې وایي خلک غوښتنه کوي چې د دوی ځایي انتظامیه د کارونه بیرته په خپلو لاسو کې واخلي.
چې تنګ شي نه پلنګ شي دا خلک بار تر اوسه بیا مظاهره کوي. هلته چې کوم سیول اډمنستریشن دی هغه فعال کی هغه خپل کار شروع کی.
او د مشال مرکه د دې اونۍ په خبرونه کې د اسلام آباد قائد اعظم پونتون د یو استاد ډاکټر سید وقار علی شاه خبري اوري چې د پښتنو د تاریخ پاړی کوي.
بادر شاه ظفر استاد هغه او د موږ داسې مشترکو چې پښتانه هم د دې خاورې خلک دي باختر اوسیدونکي یو.
هله د مشال رادیو سره اوسئ. او دا هم ولنه موضوع په پاکستان کې د افغانستان سفیر وایي د هیواد د سولې لپاره پروسې سره د پاکستان د همکارۍ ځینې مثبت پیغامونه او نخې موجود دي. د افغان سفیر حضرت عمر زاخلوال په خبره د افغان ولسمشر او نړیوالو متحدینو سره د همدغو پیغامونو د شریکولو په خاطر کابل ته ورغلی دی. نوموړي زیاته کړې دا ځل به د کابل پروسې ناسته چې د راتلونکو اونۍ په وروستیو شپو ورځو کې به وشي له پرمختګونو کره طرحو سره پرمخ ولاړ شي. سفیر الله ستانکزه معلومات راکوي.
پاکستان ته د افغان ولسمشر ځانګړی استازی او سفیر حضرت عمر زاخیلوال وایي له افغان سولې سره د پاکستان د همکارۍ ځینې مثبتې نښې موجودې دي. هغه دا خبره د ازادي راډیو د دې پوښتنې په ځواب کې وکړه چې آیا پاکستان په وروستیو کې د همکارۍ هوډ لري که څنګه؟
پروسې کانفرنس خاص په همدې موخه د نړیوالو چارو پیغامونو د هغه لارې وګونو ته ورسېږي.
ښاغلی زاخیلوال په داسې حال کې د پاکستان لخوا له افغان سولې سره د همکارۍ د مثبت پیغامونو موجودیت تایید کړ چې اونۍ مخکې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت اعلان وکړ له پاکستان سره په مهمو مسایلو موافقې ته نه دی رسیدلی. د بهرنیو چارو وزارت د سیاسي معین حکمت خلیل کرزي په مشرۍ پاکستان ته د یو پلاوي له سفر وروسته د بهرنیو چارو وزارت وویل دواړو خواوو د همکارۍ د پراختیا لپاره د یو میکانیزم پر جوړولو په خبرو کې پرمختګ کړی خو د تروریزم پر ضد په مبارزه د تشدد کمول او د سولې لپاره په جوړجاړي کې موافقه ته نه دی رسیدلې. په پاکستان کې افغان سفیر خغلی زاخیلوال ویل د دې لپاره چې د سولې په برخه کې پیغامونه په واضح توګه انتقال شي، د پخپله کابل ته راغلی او موجوده مسایل له ولسمشر اشرف غنی او نړیوالو متحدینو سره شریکوي. حضرت عمر زاخیلوال په کابل کې د ملګرو ملتونو د خاص استازي تادامي چې اماماتو او د اروپایي ټولنې له سفیر پیر مایادو سره د ناستې په اړه ټویټ کړی. هغه لیکلي چې له دغو دواړو چارواکو سره په روان وضعیت، سولې او کډوالۍ خبرې کړې دي. سفیر زاخیلوال همداراز ویل د کابل پروسې د راتلونکي اونۍ غونډې ته به لوړ پوړي چارواکي راځي او د ټولو ښکېلو خواوو لپاره به مثبت او رښتینې پیغامونه وړاندې کړي.
بله کانفرنس به مثبت پیغامونه لري، مثبت پیغامونه به هم د طالبانو په طرف باندې ولري، هم به ولس ته لري، هم به خپل پاکستان ته او منطقې ته لري. او د زړه نه به اوس دغه مثبت پیغامونه مونږ امید دادی چې طبعا د پیغامونو ته او هغه طرحه چې وړاندې کېږي هغه طرحې ته به د منطقې هیوادونو خصوصا داسې مهم هیواد لکه پاکستان چې دی هم به ورته لبیک ویل شي او هم به امید دی چې د همکارۍ ژمنه به وشي او ملاتړ به ورڅخه وشي.
د کابل پروسې غونډې ته به له سولې سره د همکارۍ او د امنیتي ګواښونو د کمولو طرحې وړاندې شي. د راتلونکې اونۍ په چهارشنبې ورځ به د کابل پروسې ناسته د 25 هیوادونو د لوړپوړو چارواکو په ګډون وشي. پاکستان که څه هم د تروریستي ډلو د پناه ورکولو تورونه ردوي، خو د افغان سولې په اړه وخت نا وخته د همکارۍ سینه هم ډبولې ده.
د مشال رادیو
د ګلدور ورځي
فونیس پروګرامونه
تونځي او سرکار
په پاوکم یو لاسو بجو
د مشال مرکا
په یوونی ما بجا
مشالونه
په دوانی مو بجو
د سولې پلور
په پاوکم دریو بجو
سندره جادوګری
په درنی مو بجو
روختیا او درملنه
په تمنه تر پاسه سلورو بجو.
پرون د اتوار پر ورځ د سوات په خوازخیله کې د سیمې یو شمېر اوسېدونکو پر چیک پوسټو د خلکو د زوردونو پر ضد احتجاجي مظاهره وکړه. احتجاج کوونکي وایي دوی د چیک پوسټو او سرچ اپریشنونو په نومونو د سیمې د عام ولس په بیزتی نوره نشي زغملی. د سوات د پولیسو مشر د خلکو تور ردوي، خو که خلک زوریدلی نو څنګه؟ په دې رپورټ کې اوري. د سواد په خوازخیله کې د اتوار ورځې د مظاهرې تنظیمونکي غیرت خان مشال ریډیو ته وویل د سیمې اوسیدونکي اخر اړ شول چې پر چیک پوسټو له هغوی سره د کیدونکي زور زیاتی پر ضد غږ پورته کړي. نوموړي زیاته کړه په وروستیو کې د کابل سیمې پر یوې چیک پوسټې د یو ناروغ ماشوم مړینه د دې لامل شوه چې خلک احتجاج وکړي.
خوازخیله باندې چیک پوسټ باندې یو ماشوم بیمار او ډاکټر لیبو دی ته یې نه کړل چې موږ دا ماشوم بیمار د ډاکټر لیبو زو ادونه له پرخو ده مړله ماشوم. بل په کابل چیک پوسټ کې زنانه چې د بچی بیمار او هغه نه پرخو ده په ګاډي کې دا هغه ډیلیوري شوی ده. نور واړه واړه واقعیا چې دی هغه سونو باندې چې چانه کمی سیستر چاته وګونو نیسا چاته په سلوري باندې زب ناروا سلوکو بس سوات خلکو بیا من سو زانان چې کم ده دا هیڅ کړه او روت یو مظاهره چې کم ده دا وکړه.
د سواد د سیدو شریف یو ټولنیز فعال او لیکوال او شاعر عثمان ولسیار چې د هم د خوازخیلې په احتجاجي مظاهره کې ګډون وکړ، وایي 13 اونۍ له د کورونای سره پر یوې چیک پوسټې پوځیانو داسې برخورد وکړ چې د دوی د زخت زیاتې پریشانۍ او تکلیف سبب شو.
د شموزو په لار باندې کوم چیک پوسټ یو ګڼټه او پاو ساعت مو په چیک پوسټ باندې ولاړو چې موږ سره زما خواخي مریضم او ماشومان هم را سره وداغي میډیکل ډاکومنټس وداغي دوايانې د موږ سره وي. مې کوشش وکړ چې لږ مخکلا شو هغه سره خبرو وکړو نو هغه موږ منه کړو چې نه واپس بلکې موږ واپس راولي ګرو چې کوم زموږ قطارو داغې نه اخر سرته ولي ګرو. بیا چیک پوسټ دی موږ سره کوم ډیلینګ کوو نو هغه ډېر زیات د بدتمیزۍ د هدف پورې ماشومان ته کارډونه وښایي او زما بچی هغه ذهني لږ کمزور دی نو هغه د یاري ښکار شو چې بالکل هغه را پیدو باندې شو بالکل. ما ورته ویل چې دا ماشوم ذهني طور ټیک نه دی غدي نه اجب جلدی کرو جلدی کرو.
د سواد د پولیسو مشر محمود احمد وویل د خوازخیلې په احتجاجي مظاهره کې لګو کسانو ګډون وکړل او دا چې د خوځښت ترشا خاصه ایجنډا کار فرما ده.
سواد کې تقریبا 25 لاکھ آبادی ہے.
د سواد تقریبا 25 لک آبادی ده، نو له دومره ډیرو خلکو څخه همدا سلويخ کسانو چې بهر راووتل کده خبرې سمې وای نو باید ټول خلک احتجاج تر وتی وای. دا د یو مخصوص ایجنډا لرونکي کسان ول خپل احتجاج ریکارډ کړ. د دوی غوښتنه ده چې امنیتي پوسټې دې نوي نو دا غوښ میر خو موږ ور لمخه لو نوې څخه ول ستره کم کړه ده.
د سوات احتجاج کوونکي وایي پر پوسټو د خلکو د زورونې پیښو پای ته تر رسیدو پورې به خپلو مظاهرو ته دوام ورکوي.
د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار لنهو د ماخام تر شپګو په منځنۍ صفه شپک 121 په لندو صفو 2113 15,580 13,380 او 15,180 کلو هرتز اوریدل شي.
د پښتني سیمو یو د پام وړ شمېر فعالانو د یکشنبې پر ماښام په اسلام آباد کې د خبریالانو مرکز مخې ته احتجاج وکړ. د احتجاج تنظیمونکو او ګډونوالو مشال رادیو ته وویل دوی په ډېره اسماعیل خان کې د هدفي وژنو او سعودي عرب ته د پاکستاني او سرتیرو د ورستولو پر ضد حکومت ته د اعتراض خپل غږ ورسوه. پر دې موضوع دا رپورټ. د اتوار پر ماښام د پښتني سیمو یو د پام وړ شمېر فعالان په اسلام آباد کې د خبریالانو مرکز مخې ته د یوې احتجاجي مظاهرې لپاره غونډ شوي ول. دوی په خپلو ویناو کې پر حکومت نیوکې وکړې چې د ټول هیواد په تیره د خیبر پښتونخوا او ډېره اسماعیل خان د امنیت ښه کولو په چارو کې ناکامه شوې ده. دوی په ځانګړې توګه په ډېره اسماعیل خان کې په وروستیو کې د هدفي وژنو پېښې یادې کړې او له حکومت یې غوښتل چې په یاد خار او همداراز ګلګت بلتستان کې د مذهبي لږکیو ژوند خوندي کړي. د اسلام آباد مظاهرې ته ورغلی د کوارټ یو فعال سید وقار شیرازی وویل
خاص مسلک خلکو باندې کوم اصلیتی خال دی هغه باندې ظلم ستم کې دي نه ارمی چیف څنګه نور خال دی نه چې زه څه نور خال دی دا आवाज می د حکمرانو ته چې د عام خلک مګی دي د بیو جنایت شي او هغه کوم قاتلان دي کوم بشدر دي لته هغه ګرفتار شي.
د ډېر اسماعیل خان د هدفي وژنو پر ضد پښتنو تیر او نه په بنی ګاله کې د خیبر پښتونخوا د واکمن تحریک انصاف ګوند د مشر عمران خان کور مخې ته هم مظاهره کړې وه. د پښتونخوا د پولیسو مشر صلاح الدین مسعود تیر او نه ویلي وو په ډېر اسماعیل خان کې د امنیت لپاره اقدامات کوي. هم تیر او نه د پاکستان د سینټ د کورنیو چارو کمیټې مشر رحمان ملک د ډېر اسماعیل خان د هدفي وژنو نوټس واخیست او د خیبر پښتونخوا د پولیسو مشر ته په دې اړه د رپورټ وړاندې کولو وویل. د اسلام آباد د پرونی مظاهرې او تنظیمونکي شبیر ساجدی وویل د دوی د احتجاج یو هدف دا هم وو چې سعودي عرب ته د پاکستان او سرتیرو د لیږلو په باب د حکومت اقدام وغندي.
اول دی خان کې اول پارٹ کې خیبر پختونخوا کې په کور د امن قائم کړل شي مون احتجاج دي په اړه کې ده مون نه غواړو چې د مو فوج یمن کې استعمال شي یا بل ملک کې استعمال شي تاغل تک د غذایی کلات ته ال تک بمباری کیږي بچان مړ کیږي او د مو نااهل حکمران ته کوم دي هغه یو بیا فوج سوي سعودي عرب ته مدا مطالبه کوو چې فوري تور باندې د خپل فیصله هغه واپس واخلي.
د پاکستان پوز د زیارت پر مخام ویلی ول چې یو دسته سرتیری د سعودي پوځیانو روزنی او ورته د مشورو لپاره استوي. د پوز عامالي کو دفتر ویلی ول چې د پوځیانو د کتابه له سعودي خاورې بهر نزي او دا چې د سرتیرو استول د پخوانیو دوالخیزه امنیتی همکارایو تسلسل دی.
دا مشال ریډیو دا
تاسو اوریدل اوریدونکو چې پرون په سوات اسلام آباد کې پښتنو مدني او سیاسي فعالانو مظاهره وکړې. تر دې وړاندې هم پښتنو فعالانو په اسلام آباد کې تر لس ورځو پورې احتجاجي ناسته کړې وه. دغه مظاهره چانو تړاو له هغو سیمو سره ده چې په کې له تیرو څو کلونو راهیسې د ترهګرۍ ضد جګړه روانه ده. تر دې وړاندې د احتجاجونو دغسې یوه لړۍ نه وه لیدل شوې. پښتنه دا ده چې خلکو ولې ناڅاپه په مظاهرو لاس پورې کړل. دا پښتنه زمونږ همکار عبدالحی کاکړ د پاکستان د دفاعي چارو لیوپو بریګیډیر صاد محمد خان څخه کړې ده.
خلک تنگ شي کنه خلک داسې صورتحال چې داغي زندگی تنگ شي په چک پوائنٹ باندې ګنټو ګنټو باندې ولاړې ستا کاغذونه کتی شي ستا نور باقی چې کومې شناخت وغیرہ کیږي او خلک ستا په جمع باندې نه پوهېږي هغې سره تپاس هم باید نه شو کولې تنگی راشي چې تنگ شي نه بجنګ شي بیا خلک بار ته روزي بیا مظاهره کوي. نو دا فوج هم پکار وو دا سول ایڈمنسٹریشن هم پکار وو د پښتونخوا حکومت هم پکار وو چې دې دغه ته دا مسله حل کړې وي. 2009 هم کې دا فوجي عملیات شوي دي سوات 2018 باندې راغی تقریبا 9 کال خو پوره کیږي. د نو دا 9 کالو کې کو دې ځان نشي کولی دا څه پته چې مخکې 16 کالو کې کوری شي که نه شي کولی. نو دا همداسې چې پوینټونه دغه ته ناست دي داسې همداسې خلک چې کوم دی تنگي اوس فاټا کې اوس وطن کار دغه دی خلک نه پریږدي هغه کې فوج له پکار دي هلته چې کوم سول ایڈمنسٹریشن دی هغه فعال کی هغه خپل کار شروع کی پولیټیکل ایجنټ ته.
بریګیډیر صاحب یو بل خبره ده چې دا زیاتره کته سو مظاهری کتلې وي په دې کې هغه مطالبه دي چې هغه د پاکستان له فوج سره تعلق لري. نو تاسو فوج کې پاتې شوی یې چې کله په خلکو کې دومره غم او غوسه زیات شي نو په فوج کې ځنن چې کوم دننه حل کې دي هغه دا خبره سیریس اخی جدي اخته کنه
نہ ڈیر سیریس پاخلی زکچے دے تعلق دا فوج دے سر دے تعلق سر دے زے کے چے کم خل کو امداد دا پارا غل فوج تے دے او غیر اخی تعلقات خنی جگہ ہارٹ اینڈ مائنڈ زو دا خلق ہوئی گرا یعنی سر تعلقات خدی نو پورا مدیات دے فیل کے دو یارا بھائی دا زکا زوا ما چے دے نہ فوج اس راوستل پکار دی دے پر او برنامہ جو ہول پکار دی فوج بسنگ روزی دا فاٹا نہ بسنگ روزی اور دا باقی بندوبستی علاقوں فوج تعینات باقی سنگر روزی دا فوج پر ٹریننگ اور پا مورال پانے ہو مثلا انداز کی دا خلق ہم تنگ گئی
اور آخری پشن رو گیری سے اس کل دا غا سی حالات چور چنو پا فوج کی میکنیزم تاوی طریقہ کاروی سی آغا وائی چمون لدی حالات بکار دی راوز و آغا تا اسٹریٹیجی جوڑا کی تاسو پاتا سوی اس سی میکنیزم بے اور سر روی
بالکل گورا کتا سو آغا کری مخ کے دے بانے دا وطن کارڈ میں علاوہ چکم دے خلقے نا پرے خلبا کے خلقو سر وطن کارڈ نو اسی دن کی آغی دا قبائلی لاقو آغی سر وطن کارڈ نیشتا آغا بار دے ملک نا بار دے ایسا چل دے آغا تک را تک نکی دا نو آغے بانے چکم دا آغا اوشو سا مظاہرے پہ اوشوے اور دکتا آغا بزر نکی مگے بانے خبر اوشوے نا آغا فوج سر لکھ کر آغے بیا دا آغا ختم کر چے وطن کارڈ چکم دے آغا اس
د پښتنو د احتجاجي مظاهرو په اړه مو د دفاعي چارو لوی وپو بریګیډیر صاد محمد خان سره د عبدالحی کاکړ مرکه اوریده
تبصرې شننې خبرونه رپورټونه
عکسونه ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
سمون په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاټ کام کې
لوستلې اوریدلې او لیدلې شي
د پاکستان د سکاوټس ټولنه وایي سکل به یو شمیر نرخزیان هم د حاجیانو د خدمت لپاره سعودي عربستان ته لیږدول کیږي د دوی په خبره د دې کار مخه ده چې د نرخزیانو پر وړاندې د خلکو شته حساسیتونه کم کړل شي خو د نرخزیانو د حقونو لپاره کار کوونکي یو اداره وایي په دې لار کې ځینې قانوني محدودیتونه شته دي چې د پاکستان او سعودي حکومتونه یې باید حل کړي نرخزیانو ویلي دوی د ثواب په دې کار کې برخه اخیستو ته خوشاله دي مجید بابر رپورټ راکوي
د پاکستان د بوائے سکاوټ ایسوسیشن مشر عاطف حسین امینی وایي چې سخ کال د حجیانو د خدمت لپاره د سکاوټ په دسته کې به د پاکستان د هرې صوبې نه دوه یا درې خواجه سره هم شامل وي مشال ریډیو سره په خبرو کې امینی وویل چې په سکاوټینګ کې دوی شاملول به په ټولنه کې د خواجه سره او شناخت په ښه شکل کې بدل کړي نو دوی چونکې اوس د سکاوټ برخه دي نو ځکه مو په خادمینو کې هم شامل کړل
نو هغه به هر وخت سکاوټ وی دوی اوس زموږ برخه دی له دوی زخمو د سکاوټینګ سوګند خسته دی او اوس به د دوی د یونټ د مشرانو عمومي روزنه کوو حج ته د تګ د دوی لپاره لوی ستونزه و او چونکی دوی زموږ برخه دی نو دوی به د حاجانو د خادمینو ډل کې هم شامل وو
تو انکو بھی ہم نے اپنے ساتھ ایڈ کیا
بلخوا د خواجه سراو د حکومت لپاره د غیر دولتي ادارې بلو وینز مشر قمر نسیم وای چې دا یو ډیر ښه ګام دی خو د سعودي حکومت لخوا په خواجه سراو بندیز دی چې دوی حج یا عمرېلا نشیتللې
چې کم پاکستان بوائے سکاوټس کی غی دا فیصله کړی دا چې کم خدام حجاج غی لیږي هغه کې به د هر صوبې نه درې یا کم کم دوه خواجه سره به ډیر روان حج کې به تور خادمین لیږل شي خو چونکې د سعودي عرب سره یو معاملې دا چې هغه خواجه سره چې کم شناختی کارډونه او یا پاسپورټونه د ایکس سمبل باندې جوړ دی هغه د سعودي عرب د حج عمره د لپاره سفر نشي کولی نو دا یقینا فل وقت خو بدا عمر خلک چې دا غي په شناختی کارډونو باندې به دا غي چې کوم شناخت په سنفي هغه به په تور مرد
خود خواجه سراو د اتحادیه مشر فردانه بیبی وایي چې په سکاوټینګ کې شمولیت باندې ټوله ټولنه خوشاله ده چې اوس به موږ هم د ولس خدمت کولای شو خو دا ته وی چې د دې سفری پابندۍ پر ضد به عدالت ته ځي
موږ دلته پټیشن کو په عدالت کې په دې خبره باندې او د سعودي چې کوم داګه د سفیران دی هغه ته بم موږ هغه کو چې لکه مطلب د خواجه سراو چې د کوم یادري مخانه جوړه کا یا مونږ پنادر کې درې ما کوټه ملو شو یا مونږ پاسپورت کې ملو شو یا په نوکریانو کې ملو شو نو لکه د خپل حقوق د پاره اوس مونږ مطلب د دین او د اسلام نه خو نشو وتی خپل حقوق د غوښتو د پاره یو سړی د دین اسلام نه وځي نو بیا دا حقوق خو غوښته چې فضل شي
د بوائے سکاوټ ایسوسیشن مشر عاطف حسین امینی وایي چې اوس دوه سلوي خواجه سرا د دې ایسوسیشن برخه شو او پر اتلونکي کې به دوه سوه نور شامل وو او د روزنې نه پس به لکه د قدرتي آفاتو او بیړنو حالاتو کې د ولسي خدماتو لپاره دوی نه کار اخلو
مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره
د مشال رادیو ځانګړي مرکه
ز د دې پښتنو
د عمر
بیا غي نه پز د ډیسټریکټ کې
منګل ته دی چې کوم د هندستان
هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا د شنبه په ورځ
د فائنانشل اکشن ټاسک فورس په نوم د مالی چارو د څار نړیوالې ادارې پرون په پاریس کې خپل غونډه پیل کړه چې یو اونۍ به دوام ولري. امریکا د ادارې ته وړاندیز کړی چې پاکستان د ترهګرۍ تمویلونکو هیوادونو په لیست کې شامل کړي. پاکستان په دې اړه اندېښنه ښودلې. دا تفصیل پر دې موضوع درکو. د فائنانشل اکشن ټاسک فورس نومې ادارې په پاڼه وايي د نړیوال مالی نظام د تمامیت او د هغې د خوندیتوب په هدف خبرې اترې پرون په پاریس کې پیل کړې. په دې غونډه کې چې ټاکل شوی یو نه دوام لري د یادې ادارې د 203 بیلابیلو برخو څخه د پاسه 200 استازي او همدارس د ملګرو ملتونو نړیوال بانک او نورو اړوند ادارو نمائندگان ګډون وکړي. د پیرس په دې غونډه کې بعد نورو یو لړ مهمو موضوعاتو ترڅنګ ترهګرو ډلو ته د مالی مرستو د لارو پر تړلو هم غور وشي. د نړیوال ټاسک فورس ویلي دوی به د ترهګرو د مالی مرستو د تړلو او په دغه برخه کې د پیدا شویو نوو ګواښونو د لمنځه وړلو لپاره یو پلان جوړ کړي. د ادارې په خبره د خپل دی نوی پلان عملی کول به د مخکې په څیر له کاري لومړیتوبونو څخه وي. یا د ادارې زیاته کړې د پاریس د غونډې ګډونوال به خپلو هغو هڅو ته هم کتنه وکړي چې هدف یې د ملګرو ملتونو تر بندیز لاندې راغلي کسان او تنظیمونه له نړیوال مالی نظام څخه له ګټې اخیستلو منع کول دي. پاکستان پر هغو رپورټونو زخت زیاته اندېښنه ښودلې چې وایي امریکا فائنانشل اکشن ټاسک فورس ته وړاندیز کړی چې پاکستان د ترهګرۍ تمویلونکو هیوادونو په لیست کې شامل کړي. امریکا تیره اونۍ وویل پاکستان د تورو پیسو سپینولو د ترهګرۍ او دیتا ورته نورو حساسو مسلو د مخنیوي په اقداماتو کې نیمګړتیاوې لري. رپورټونه وایي ښایي برتانیا، فرانس او جرمني هم د امریکا د دې وړاندیز ملاتړ وکړي چې پاکستان دې د ترهګرو ډلو د تمویلونکو هیوادونو په لیست کې شامل شي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان ډاکټر محمد فیصل د تیرې پنجشنبه په ورځ په اسلام آباد کې اونیزې خبري غونډې ته په وینا کې وویل دا ډول اقدامات د پاکستان اقتصادي وده زیانمنوي. پاکستان تیر اونۍ په ترهګرۍ ضد خپل قانون کې د یو ترمیم په کولو سره د حافظ سعید پر جماعت الدعوا او فلاح انسانیت نومې تنظیمونو بندیزونه ولګول. ملګرو ملتونو یادې ډلې وارد مخه په خپل تور لیست کې شامل کړې دي.
د سولې پر لور
یو ناسا بدراز شو په بس دغه مړی مراده وسمال ته دومره پراته دي
هر طرح کرے بدرنگ زکه چې دا غمینه نشوند د سره نسته دا
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمي کیږي
موږ پیندې امید دي نور نه غواړي چې موږ به ګنا زمونږ کتابتون ته کینی ټول تخپل فلو غواړي چې نور ور باندې
دا د سولې आवाज ده
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
د ننګرهار امنیه قومندانې چارواکي وایي یو شمېر ولسوالۍ د ګډو امنیتي ځواکونو د عملیاتو د ولس ته همکارۍ په نتیجه کې د دولت له وسلوالو مخالفینو څخه پاکې کړل شوي دي. د دې چارواکو په خبره په یو شمېر سیمو کې لا هم د وسلوالو پر ضد عملیات دوام لري. پر دې موضوع نور حال د جلال آباد نه د مشال رادیو خبریال راکوي.
د تیر یو کال رئیس چې د ننګرهار په یو شمېر ولسوالیو کې د دولت د وسلوالو مخالفینو پر وړاندې د ګډو امنیتي ځواکونو له لوري عملیات پیل شوي لا هم دوام لري. د ننګرهار امنیه قماندان جنرال عبدالرحمن رحیمی وایي چې په اکثرو ولسوالیو کې د ولسی ملاتړ په مرسته امنیت تامین کړی دی.
هر ولسوالۍ کې چې ولس د امنیتي ملي وسلوالو ځواکونو سره یا دولتي ادارو سره هماهنګ وي بدون د شک سیغه ځای کې ښه امنیت راغلی ده. ګوشته ډېر ښه مثال ورکولی سرحدي ولسوالۍ ده، مګر د قوم د انسجام پکې شته. یو موټی دي له ملي وسلوالو ځواکونو سره یو لاس اقدام کوي، ډیر قوي هود لري چې هلته مخالفین پرې نه دي چې تحرکات ولي.
دا چې کومې ولسوالۍ د دولت د وسلوالو مخالفینو څخه پاکې شوي، د دې پوښتنې په ځواب کې جنرال رحیمی وویل
د کوټ ولسوالۍ ده، اچین ولسوالۍ ده، اسکمینه ولسوالۍ ده، چپریار ده، تور بورا پچیرو اګام او ځینې سیمې په خوګیانو کې اترې پاکې شوي دي او په دې سیمو کې د داعش وسلوالو سخت تلفات لیدلي.
جنرال رحیمی زیاتوي چې اوس هم د یو شمېر ولسوالیو په لرو پرتو سیمو کې د دولت د وسلوالو مخالفینو پر وړاندې عملیات دوام لري.
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پانه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
اوریدونکو تاسو مشال رادیو ته غوږی په پیښور کې د ماسپخین یو نیم بجې شو د خبرونو لنډیز له انیسه اجمل.
په اسلام آباد کې افغان سفیر وای د کابل له سولې بهیر سره د پاکستان د همکارۍ ځینې مثبتې نښې موجودې دي. حضرت عمر ساخلوال پرون ناوخته مشال لیډیو ته وویل د افغان ولسمشر او نړیوالو اتحادیانو سره هم د دې نښو پیغامونو د شریکولو لپاره کابل ته په سفر دی. د پښتنو سیمو فعالان وایي حکومت دې په ډیره اسماعیل خان او ګلګت بلتستان کې د مذهبي لکهو ژوند خوندي کړي. د فعالانو پرون ماښام په اسلام آباد کې د پریس کلب مخې ته په ډیره اسماعیل خان کې د هدفي وژنو او سعودي عرب ته د پاکستاني سرتیرو د استولو پر ضد مظاهره وکړه. د پاکستان د بوائے سکاوټ تنظیم مشر عاطف حسین امینی وایي سکل د حاجیانو خدمت لپاره به د سکاوټ په دسته کې له هرې صوبې نه شاوخوا دوه نرخصیانم په کار ګماري. بلخوا په پیښور کې د نرخصیانو مشر فرزانی دا ګام ستایل دی. افغان ځانګړو ځواکونو د هوایي ځواک په مرسته د لغمان له سنګر دلې سیمې 13 کسان د وسلوالو له یو زندانه ژغورلي دي. نن د ایران سرکاري ټلویزیون ویلي د لټونو ژغورنې ډله د اصفهان په یوې غرنۍ سیمه کې د یوې مسافر وړونکې الوتکې د حادثې ځای ته رسېدلې ده. پرون د ایراني شرکت یوه الوتکه په غرونو کې وغورځېده چې پکې سپاره ټول 15 کسان وژل شوي دي. د امریکا په فلوریډا ریاست کې په یو سکول د ډزو په پیښه کې خوندي پاتې شوو زده کوونکو اعلان کړی چې د وسلو کنټرولولو د قوانینو عملي کول لپاره به د خپل کمپین په ترڅ کې واشنگټن ته پیاده لاریون کوي. او روسي چارواکو د هغه مشکوک تن شناخت کړی چې د شمالي کافکاز په داغستان جمهوریت کې په یو کلیسا کې 15 کسان وژلي دي. روسي چارواکي وایي دا وسلوال د داغستان تارومفتي ضلع سره تعلق لري او خلیل خلیلوف نومیږي.
او سوریدونکو د مشال رادیو 19 پروگرام د مشال مرکه درته ورو د خبرونه شاهین بونیری جوړ کړی ده.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غینا پس په ډیسټریکټ کې
منګل تک دی چې کومې ده
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا د شنبه په ورځ.
سلام شه اوریدونکو شاهین بنری مو د مشال مرکه کې تاسو هر کلی کوم. د نن د مشال مرکه کې را سره د پښتو د تاریخ نوموړی پوهان پروفیسر ډاکټر وقار علی شاه صاحب ملمه دي. دا غي سره به پښتنو په قامي تحریکونو باندې د تاریخ پوغدو کې کوم تحریکونه راوچت شي دي په موضوع باندې خبرې کوو. ځان به خبرو چې دا قام د کوم تاریخي پړاوونو نه را تیر شوی دی. ډاکټر صاحب ټول نو وړاندې غوښتل ستاسو د مشال مرکه کې هرکلی وي.
ډیر مننه خوړې مو به خادمه دې طرف هم ټول تاسو ته مشي په خیر علي.
ډیر مننه ډاکټر صاحب. ډاکټر صاحب مونږ ټول تاسو پیژنو تاسو د کار پاواله باندې تاسو د زیار پاواله باندې. خو هغه اوریدونکو چې تاسو د आवाज اوري او تاسو سره ملاقات نه شوی یا تاسو د کار نه نه خبر نو کله ورته وایي چې تاسو د پښتونخوا د کمی سیمې او تر اوسه پورې د ژوند سفر څنګه تیر شو؟
ها ډیر مننه شاینا زخه وکړل نشم نوم به د کاکا صاحب اوسیدونکو يم کاکا صاحب يم او د پښتو ژبې خدمت راته ورڅ کې پاتې شوی دی. ځکه چې لکه د موږ په کلي کې څه زراعت مشتره اوچکانی دي او صرف د کاکا صاحب زیارت نه پکې نو هلته کې کېږي. څوک لکه چې لږ ډېر په خو بده باندې پوهېږي د هغې کوشش دا چې د پښتو ژبې خدمت په کس مرکز باندې کړي. دا راته په ورڅ کې پاتې دی. ما تاسو مې په تاریخ کې او پښتو کې د پېښور نو ستاینه او الته کې بیا ما دا غوښتل چې نور سره نو کوم تحقیق وکم نو ایم فل او پی ایچ ډی مې کول غوښتو نو ایم فل مې د پېښور نو ستاینه او کور ریکارډ هولډر هم دا د پاکستان په حساب کتاب کې چې وی د تعلیمي دغه سره دو گولڈ میڈل میں اخیستی دی بیا پی ایچ ڈی تا لاڑم آکسفورڈ یونیورسٹی تا دی انگلستان
جی
التنا میں کار پر خدای خدمتگارو کو دا دے خدای شکر دے سر میٹیریل دلتا او سے انگلستان تا لاڑم سر انگلستان کے ہو دا درې دینو کې چې کوم پراته دي په وطن کې مې چرته رانه کېدی شوه نو خدای خدمتګار مې پریشر نه دی او یا انټرویوګانې مې کړې وې او دا کتاب چاپ شوی هم دی په درې کاله کې مې خپله پی ایچ ڈی وکړه بیا رالم دلته په قائد اعظم پوهنتون کې دی د اسلام آباد په دې کې د تاریخ استاد شوم تر اوسه پورې بس هم دلته کښېنم نه ویشت کاله مې په دې یونیورسټۍ کې وشو بیا جرمني ته لاړم د هایدلبرګ یونیورسټۍ کې خوشحال بابا تاریخ نویسی مانے کوم کتاب چې دغه ګولډ میډل اخیستی دی او لکه څنګه واست تاریخ استاد مې او د تاریخ لیکوال مې مو اخیری کتاب چې مې دی نو دا پښتنی ښځو کامی خدمت په نوم باندې په خدای خدمتگار تحریک کې چې کوم د ښځو هلې ځلې په هغې باندې لیکلی دی دا خو د ما خپله
صحیح دی جی ډاکټر صاحب د تاریخ خبرې دي نو یو ډېر ساده سوال دی هغه د پښتنو په اړه باندې دی چې پښتانه څوک دي
په دې کې خو ډېرو خپل خپل زغل کړی دی څوک چې په آس باندې سور شوي دي په کوم اړه چې ځي هلته ځان سره خپله نظریه وړي ده چا بن اسرائیل کړی دی چا یهود کړی دی چا چې دی نو یې چې دا دی څوک دی څوک دی لکه قسمه قسم نظریې دي خو د ما چې خپله کوم بادر شاه ظفر استاد خدای دې وبخښي هغه د مور کلیوالم و د ما خپلم و د ما عزیزم و ما به ورسره ډېر وخت تېر کړی دی په دې بحثونو باندې په دې خبرو اترو نو هغه او د موږ داسې مشترک و چې پښتانه دي هم د دې خاورې خلک دي دا لکه باختر اوسېدونکي یو باختر چې کوم نننی افغانستان 80% پکې راځي او 80% دې خوا د پښتنو دا سیمه هم د دې ځای اوسېدونکي دي او د دې دا وطن چې دی نو دا د هندستان لار ده نو د کوم هندستان دولت د هندستان اهمیت دا دومره زیات و چې کوم بریدونه چې شوي دي ټول د یوې پښتنو په سیمه شوي دي په دې لاره لکه دې ته هغه یو لیکوال لیکلي دي په انګریزۍ کې ورته یي چې هائی وے آف کانکیسټ څوک د هندستان په طرف راغلي دي هم د پښتنو په دې ملک راغلي دي نو د دې د وجې نه دا پښتانه د لومبۍ ورځې نه لکه قبایلي سوسایټي خو وه د نورې دنیا د قبایلي سوسایټیانو غوندې خو لږ پښتنو ته یې لږ خاص اهمیت دی چې ته په پارام ژوند نه دی مونته نه دوی سره لکه سو وخت نه دغه بس ټول عمر تورو ټوپک ور سره په لاس کې وا او یا خپل ځان ساتلی دی او یا لکه کر کروندې ځمکه ور سره نه وا نور سامدن نو مګر دې حملاورو سره مرګري شوې دي هندستان ته راغلي دي خو د خوند خبره دارا چې هندستان ته راغلي دي د هندستان په تاریخ کې ځان ته هم یو اهم مقام مونته دی هغه داسې چې دا یو خبره به مشهوره وه چې پښتون ته ویل پښتونخوا نه روان شو نو یو ګور سره د پنډوکې او یو جوړه جامې به وي پکې او په لاس کې به یې توره وه نو چا چې به ته نه تپوس وکړو چې هلکه کوم خوا ځي نو ویل کوز وطن ته ځم پښتانه هندستان ته کوز وطن یي نو یې څه کوي نو یا به پاچا شم یا به سر وخورم درېم څیز د یا به پاچا شم یا به سر وخورم نو هغه پاچایان چې ده په هندستان باندې کړي دي نو د بلبن د دور د پسته لکه اول شهابالدین چې و د غور د اسلامي حکومت د اسلامي مملکت په هندستان کې هم د ده د لاسه بنسټ کېښودل شوی دی ځکه چې هغه بل خوانه چې کوم اسلام راغلی و د سند د بلوچستان دخوا محمد بن قاسم عرب وروسته و هغه اسلام 50 کاله 60 کاله پس هلته کې بیا داسې دوام نه دی مونته چې کوم لکه دا دې طرف ته د دې خوانه چې کوم اسلام رالو دا ټولو نو خو د دوی په کې نسل کوشم هم شوي ده ځکه لکه محمود ترکو خو د هغه په لشکر کې هم پښتانه خو کوم چې په دې خاوره باندې جنګونه کېدو د جیپال او اننتپال سره د هغې لشکرو کې هم پښتانه په دې وخت کې پښتانه په قومي حیثیت سره تبای شوی ده د دوی ځکه چې دوی لا کول هم مسلمانان نو چې بیا اسلام راړو بهرحال بیا خو تللي دي په کوز هندستان باندې حکومتونه یې کړي ده هغه یې کړي دي نو تر 1568 پورې لکه دوی چې دی خپل ځان باچایان هم ګڼل اخري د دوی کورنۍ چې کوم حکومت کړی و ترخه په دغه باندې چې لکه هغه 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 یو چینو دی حکومتونو هغه لودیان بهلول لودی صاحب دیوان شاعر ورپسې سکندر لودی بیا ابراهیم لودی پنځلس سوه شپږویشتم کې دی د حکومت مغلو باندې بیلو بیا شیرشاه سوری په نوم باندې پېژندی شي د هغه کورنۍ پکې راغلی دا مغل بیا هندوستان نه ورک کړي دي او پنځلس کاله حکومت وکړو خو پنځلس کاله د پسته بیا خوان نو زیاته نه مغلو بادشاهي واخېسته دې د پسته بیا سلسله کړې پښتانه د هندوستان کې په نارت انډیا کې د فاروق آباد د اودھ دی ملکونو کې لکه د رامپور نوابان دی ملکونو کې د پاتې دي سپکې بنگوشو سپکې یوسفزیو خو هغه شان ته لکه نوموړي نو لکه څنګه چې د مخکې هندوستان کې د حکومتونه کړي دي.
ډاکټر صاحب دوی په کومو کومو موقعو بریالي شوي دي چې دوی په پښتونخوا کې خپل ریاستونه جوړ کړي دي یا خپلې بادشاهۍ جوړې کړي دي؟
داسې ده چې دلته کې دوه درې تحریکونه چې داسې قومي تحریکونو په شکل کې موږ ته لکه تاریخ معلوم دی هغه اثرات ډېر درنده تور یو لومبه د روشان تاریخ تېر شوی دی. ډېر مغولو په ضد باندې وو دا تحریک لومبه مذهبي شروع شوی وو خو بیا ورکې سیاست رالو نو دا هغه ریلیجو پولیټیکل چې ورته یې د مذهب په نوم باندې د سیاست په نوم باندې د پښتانه په یو مرکز راجمع کړل او دوی به ویل چې یاره دا مغول چې دي دا غاصبان دي دا مونږ د خاورې نه لرې کوو ځکه چې دوی د پښتنو نه حکومت اخیستی دی. نو هغې اثرات ډېره ډېره مودې پورې وو تر دا حده پورې راغلي دي چې یو وخت کې دوی پېښور هم قبضه کړی دی غزنی هم قبضه کړی دی همداسې خو لکه وسایل ورسره نه وو او خلک دومره منظم نه وو او بیا دغه دا وو چې لکه کله نن دلته کې سبا هلته کې په یو ځای باندې دوی ته پاتې کېدل ګران وه ځکه چې وسایل نه وو او دغه را چې چا سره واله دی هغې هر څه ډېر مغل اعظم وو مغلاعظم هغه وخت ځکه ویلی شي چې هغه د اکبر حکومت و او اکبر پنځوس کاله په هندوستان باندې حکومت کړی دی. اکبر سره یې ډغره والي وه کرم چې مغولو دلته برید کړی دی نو پښتنو ورته ماتې ورکړی دی لکه د پیر روشان په ژوند دی هغه د زامنو په ژوند باندې دا لومبی تحریک تېر شوی دی چې په تاریخ کې خپل نوم پاتې شوی دی او پښتانه په یو مرکز راټولول کوښتو ډېرې پسته بیا په اوولسمه پېړۍ کې دویم تحریک د خوشحال بابا دی خوشحال خان بابا چې په هغه وخت کې درې قهرمانانو د پښتنو ملي اتلانو یو ایمل خان مومند بل دریا خان اپریده دریم خوشحال خان خټک په تاسو وګورئ دا درې لوی تبرې وي او دوی بیا یو ځای شوي دي په یو مرکز باندې چې یاره لکه امپیریالیزم د هغه وخت سره چې وو دا ورته مغولو مغولو ته لکه سو سو ځله ماتې ورکړې دي تر دې حده پورې دا د اورنګزیب ړومبي پنځویشت کاله وو غړومبي پنځویشت کال اورنګزیب هم پنځوس کاله حکومت کړی دی اورنګزیب عالمگیر په نوم چې مشهور دی دا د هغه وخت وو چې دی هم په بره روان وو او لکه د ده حکومت چا چیلنج کړی نه دی بغیر د پښتنو نه خو هغه دومره تر پوزې راغلی دی چې هغه لاهور ته راغلی دی او بیا د لاهور نه راغلی دی اسنبدال چې کوم دی دا اوسنی اسنبدال دلته کې هغه شپږ اووه میاشتې تېرې کړي دي لکه او د دې ټول تفصیلات دي د خوشحال بابا په خپل شعرونو کې وخت په وخت باندې ورکړي دي هغه دغه دی چې اورنګزیب بادشاه زوی ډک له لاهور راغی ګورګان د څوک په وران څوک به ودان شي او لکه خو ورسره ورسره د پښتنو خپلو کې د اتفاقي داسې وه چې هغه کوم سیس چې دی غوښتو هغه نکړی شو خو دې تاریخ اوم او خاص کر خوشحال بابا خو لکه نه یوازې د مونږه فردوسی دی ورسره د پښتنو رستم هم دی نو هغه خو دا عرص لکه دا شعرونه چې دي په هغې کې عرص هغه موجود دي هغه خو په لومړي ځل د پښتنو هغه فزیکل او هغه باونډري چې ده هغه هم درته څرګنده کړې ده لکه دا شعر چې دی چې درس پښتون تر کندهار تر اټکه سره یو د نن په کار پټو اشکار نو دا خو لکه دی غوښتل چې په یو مرکز پښتانه بیا جمع کړي خو لکه وخت ورسره ډېره وفا سو نه کا اوسه د مغولو پیسې لکه یو بل ځای کې چې خزانه د هندوستان دی راخورې شوې سرمهران دي چې ننوځي په کوثار بیا د ده په ژوند کې دواړه ملګري چې دي هغه مړه شول دا شعر دی چې ایمل خان دریا خان دواړه خوردین لاړل اوس مغولو ته وپاتې یو خوشحال دی نو خبره داده چې کوشش کړی دی تاریخ کې خپل ځای شته خو کامیاب شوي نه دي لکه هغه سیاسي شعور دا په پښتون کې پیدا کو یو ځل بیا دا کامیرو چت کړی دی خو هغه سچ دی مران تر رسیدل غوښتو چې را وطن دی خپل کی او دا فرنګ دا دغه مغول دی زنه ورکی پاتې کې کامیاب نشو بیا دیر پس بل داسې اجتماعي تحریک چې راغلی دی هغه د باچاخان تحریک دی چې دا په شلمه تېری کې و خو د هغې اثرات هم تاسو تر اوسه پورې وینئ چې شته دی. په دې کې لږ فرق دا و چې هغه ړومبي دواړو کې دواړه طرف ته مسلمانان و خو د مذهب نوم دی استعمال کړی خو دی خو داسې دغه شوي نه و. په دې کې ورته عزت تیرنګي امپیریالیزم و تاسو کوګورئ تحریک هم نوم چې دی خدای خدمتګاري تحریک دی خدای خدمتګار تحریک ہے. خو د مذهب هغه ډیفینیشن بالکل بدل شو هغه هغه د اسلام هغه هغه سره مخامخ کو چې هغه مینه ده هغه ورولي ده او هغه لکه د باچا خان ټول ژوند کې و چېرته چې به تقریر کولو نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم او د صحابه هغه مثالونه به یې ورکول چې وګورئ هغه لکه په مینه باندې او په عدم تشدد باندې د تورې اسلام نه دی منجولې د ونې اسلام را مخکې کړی دی لکه ټول عمر پښتنو ته نو د دې ورسره ورسره ورته دا سبق ورکولو چې د رورولۍ رورولۍ مضبوطه کوي د تاسو تربورولۍ جګړه چې دي دا کورونه مو وران شوي دي د دې لپاره لکه هغه سیس چې دی را روان کو نو لږ چې ارګنایز طریقې ته یې کو نو هغه عدم تشدد شو. خو په دې ځای کې زه دا یو خبره بار بار کوم ما په خپل پی ایچ ډي څېړنه کې دا خبره کړې ده چې دا ډېر خلک دا یاره د باچا خان عدم تشدد د ګاندی جی عدم تشدد
او جی دا ډېر خلک وایي او او
بالکل بالکل دا څنګه دی لکه نن هم دا یو وشتمه پیړۍ ده کنه تاسو د مذهب باندې ډېر مهم دي کنه لکه که ته ارسو وې دا مذهب ته نوته نشي ته ما ته وایا شاینا کنه نن چرته خنه خفل اصفر ورته راشي د دنیا فلسفه ورته تیری کی خو دې وخت که مسلمان نیغه د خور پسې نزی کده مو خور پسې ناخلي نو نشله مې پیړې په نیمایي کې یو 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 هندو لکه ګاندی جی خو ارسو چې خو هندو کنه نو دا هغه پیغام کې وایي پښتنو لپاره څه اټریکشن او د هغه مخکې د ګاندی او د باچا خان د پیژندګلو نه مخکې باچا خان په کلو ګرځېدلې دی په کورونو ګرځېدلې دی او پښتنو ته دا ویلي دي چې ټوپک پرې دی قلم راوالی ځکه چې هغه په دې باندې پوهېدو د افغانستان حالات چې ولیدل چې هلته امان الله خان د قلم خبره کړې وه د اصلاحاتو خبره کړې وه نو د تورمخو د لاسه اغه خپل مخ اغه خپل وطن کې دی دغه په پرېښدو باندې مجبور شو نو سمورا خود دلته کې ارسه ګړبړو او دغه بالکل اغه شوق چې ورته انګریزي کیي یو صدمه لاندې چې امان الله خان پر رسو شو خو بیا په دې پوه شو چې ارسه په دې باندې خو به عمر نه تیریږي چې موږ واغه ژړا کوو نو بیا نو تاسو وګورئ دا ټول ټیم چې دی نو همدې باندې دی چې تعلیم قلم او عدم تشدد خ بیا رستو لکه د دې عدم تشدد خپل عدم تشدد د ګاندیجی عدم تشدد خپل عدم تشدد او ما خو په دې باندې ما تاسو ته ذکر کړل بلا نو په نه دیر شم کې په کله چې دویمه جیانی جګړه شروع کیږي په داسې حالات رالو چې ګاندیجی او هغه کانګرس نور خلک هغه وی چې رمون کنډیشنل وار سپورټ کوو انګریزانو سره امداد کوو ځکه چې جرمن فاشیزم دی او نازیزم او فاشیزم مخنیوي کوي دې ټیوري جرمن مخنیوي کوي او فرنګی ته د پاوبو کې ډوب شوی دی او د خسن په سم ګرځي نو کله ته مونږ دا ویو چې یاره تاسو سره مونږ امداد کوو دا شرطونه باندې په دې باندې مونږ دا ارسه اومني باچا خان ته خبره صفاوه ته په ورکینګ کمیټه کې وي چې یاره تشدد په هر حال کې چې دی دا تشدد دی ما پرون زه په کور ګرځېدلی یم پښتنو ته مې ویلي دي چې ټوپک پرېږدئ نن دې ورته بیا یم چې ټوپک راوالی سبا به ورته بیا وینا دا منافقت دی او مونږ د عدم تشدد چې دی دا مونږ د عقیدې په طور سره خپل کړی دی چې د تشدد جواب په تشدد یو ټایم کې هم نه شوی ځکه پښتون اوس هم کمزوری خو نه دی ټوپک تماچه خو هر سړي سره کور کې هم ده او هر سړی په کلاشنکوف په دې سیزونو په چاله پوهېږي خو د تشدد جواب په تشدد نه دی ورکړی شوی.
باچا خان جی په خپل کتاب کې په اخر کې یو ټپه لیکلې ده او د ډېرې مایوسۍ اظهار کړی دی چې د زړه په باغ مې ګلې وشوا بویا چې بیا سپرلی راځي سپړي ګلونه او د کانګرس نه او دغه خلکو نه د خپل ګیلې او د خپل مایوسۍ هم څرګندونه کړې ده دا څه قصه وا او باچا خان ولې داسې ویلي
جی داسې دا چې پښتانه ډېر مخلص خلک دي ساده دي خو د مینې نه ډک خلک دي یو ځل در سره مرګرتیا وکړه یو ځل در باندې اعتبار وکړو بیا خو بس هغه لکه مشته منافقت نه راځي نو کله د 1900 یو درسم راځي د کانګرس سره د خدای خدمتګارو مرګرتیا شوه مرګرتیا څه وجوهات وکړه یو ډېر لوی ځان ته بیل باسته خو د دې مرګرتیا چې اوسوه خدای خدمتگار خو خپل ټول ارز کانګرس ته پاواله کړل. ډېر پسته کانګرس یو چرته برید تاول په پښتنو باندې چېرته موږ سره مسلمانان مسلمانان دي را سره ای بر موږ د سوبي مثال ورکولو هغه وخت کې به د پښتونخوا نوم چې شمال مغربي سره دي صوبه وه چې وګوره د شمال مولانا ابوالکلام آزاد چې په پنځه څلوېښتم کې په شملي کانفرنس کې جناح صاحب چې کله وي چېره مسلم لیگ چې دا د مسلمانانو واحد نمائنده جماعت دی مولانا ابوالکلام آزاد د کانګرس صدر وو ورته مخ راواړلو ورته یې جناح صاحب زه تا خبره ویلې ومنم دا ما سره چې څوک ناست دی دا ډاکټر خان صاحب دی د باچا خان مشر ورور دی او په شمال مغربي سره دي صوبه کې د دوی حکومت دی هلته د دوی پارټي د پاک اکثریت کې نو دوی خو د تا نه ښه مسلمانان دي زه څنګه تا دا دغه ومنم چېره مسلم نو کله چې برید پی تاول په پښتنو باندې په خدای خدمتګارو باندې تاول کله چې د تقسیم اعلان د تقسیم فیصله کړه لکه شپږ څلوېښتم کوم کلکتې کې چې خونړي فسادات وشو هغې د پسته مسلم لیگ او کانګرس دواړه په دې پوه شو چې یاره په یو ځای په هندوستان کې د مسلمان او د هندو پاتې کېدل ګرانه ده. کانګرس هم بس په دې کې اوس دلچسپي لرله چې یاره دا د مسلم لیگ مسلمانان د ځان ته کړي چې دا باقي هندوستان باندې دی په امن سره حکومت کوي. نو د هغې د پسته دا اکتوبر نومبر دسمبر د شپږ څلوېښتم او بیا د فروری د پخته دا څلور شپږ میاشتې چې وي دومره زر زر دا کیسې په دلی کې کېدې چې روزانه په حساب باندې باندې فیصلې کېدې. په هغه ټول وخت کې پاچا خان چې وو د ګاندھی جی سره هغه کوم د کچ خونړي تصادات شوی وو بنګال بهار نواکلی ټایپیرا په دې ځایونو کې وو. هلته کې خبره داسې وه چې د مسلمانانو اکثریتي علاقې ته به هندونو شتلې اندوانو اکثریتی علاقے تب مسلمان نسوتلے. بادشاہ خان واحد یو سڑے ہو بادشاہ خان یو دا سے شخصیت ہو چدوار قابل قبول ہو بادشاہ خان تلے دے او دی مسلم لیگ مسلمانان ہوتا ہے لکا ورطویل دی کا دیجی ورطویل دی چیرہ تا تبا نقصان دیر کیا گا اگوی نا وی ززم ورخل دے مسلمانان تو کور پا کور لکا جسنگا پخپل ورطان کی گرز دو دا سے دی فساد زپلی ایریا کی گرز دلے دے خلقو تیویلی مسلمانانو تو چرازائی دا وطن دے تاسو وطن دے دا خپل کاروبارو نا سنبال کئی ملو خوشوائی او اس معاشی طور سرم برائی نو اگا کانفیڈنس بلڈنگ چو ورطان انگریزائی کیئی دی اخیر دی پارا کور پا کور گرز دلے دے التا یو پروفیسر ہو عبدالباری نمی دو اگا دی کانگرس صدر ہو دی بنگال اگا چی دے اغم دی بادشاہ خان پیشاو کا یوریز اغم لاڑو دی مسلمانانو دی علاقے پا لسمی میں بجے رسے دلے دے او پا یو لسمی میں بجے ملکو یو گھنٹہ صرف پیرا کا ال تک ملکو ذکاری ورطے جب نمنو تاسو کانگرسی مسلمان بسنگ دل تک رازی خو بادشاہ خان واحد دا سے سڑے ہو چشپگ میشتے دی پورا دی گاندی جی سرا پا نواکلی ٹائپیرا او بہار کے ال تا فساد زپلی علاقہ کے تیرے کری دی دل تب ارتدائی خطون اسطول چیارا تراشا دا حالات خرابی کی پاچا خان بورتوی چیارا دماغ ضرورت دلته ډیر دی ځکه چې مسلمانان زپلی شوی دی او زه په دې کې کانفیډنس اعتماد پیدا کوم.
جی
پاچا خان چې څومره موده ګاندھی جی سره وو ګاندھی جی بورتوی چې ته بالکل بیغم اوسه په هیڅ صورت باندې موږ به هندوستان تقسیم نه منو. ها په دې باندې بس دای ما خو ته وایي چې پښتانه خو مخلص او ساده خلک دي د ګاندھی جی په خوله باندې د پاچا خان دومره یقین و چې هغه وایي چې بالکل دی چې صحیح پدریم جون باندې چې کوم نوی پلان رالو نوی وایسرای رالو لارډ ماؤنٹ بیٹن دریم جون پلان چې او تینونه سو وصل وختم پاگی کے ناساتی دی ہندوستان دی تقسیم کے سلا اوفوا دا باپا او اتو سل وختم کے کدو دا را وستو چې په اگست او سل وختم کے بعد تقسیم کو دریم اشتے بس لکه جون میشت وا جولای او اگست پدریم امیش با تقسیم کو او پینزل لسم سوار لسم اگست پینزل لسم اگست دای دی تقسیم ریز ویر کا اب سکے لکا ټول ایریان پدیو چې نه واځي دا چې کانګرس ته تقسیم چه سلام منلا بلکې بلای پکې دا خبره منلا چې په شمال مغربي سره د صوبو کې ریفرندم دی وی د ټولو اسمبلی کې اسمبلیانو ته هغه نمائندګانو ته دا حق ورکو چې تاسو خو خلا چې پاکستان سره شاملېږي کې هندستان سره شاملېږي تاسو په فیصله کوي اسمبلیانو منتخب نمائندگان په فیصله کوي او د پښتنو دلته 50 کسانو په 50 کې اولس په مسلم لیگ او درې ورشته کانګرس او خدای خدمتګارو دغه دا حق واغشتو. نو یو خو عجیبونه خبره دا وه چې دا دلته د میرې مور ویلې تاسو راته میرې مور شوی انګریزان چې د نورو صوبو ته تاسو چې څنګه حق ورکړی دی چې هغه اسمبلی کې دننه ناست نمائندگان چې هغه د فیصله وکړي نو دینه مو ویلې دا حق واغشتو. یو خبل یو کال مخکې د پاکستان او د هندستان په نوم باندې وټونه شوي وو. د بوش په صوبه کې لکه ما چې څنګه تاسو ته ووایي درې دېرشته کانګرس وو، اوولس مسلم لیگ وو. خلکو دلته پاکستان نه غوښتو، خو چې نه غوښتو نو باچا خان وی چې یاره اوس د کال کې دننه بیا ویلې تاسو دا تپوس کوئ چې تاسو د پاکستان سره کېږئ که د هندوستان سره، مونږ ته خپله فیصله درکړي د څو میاشتې مخکې. یو خبره بل د کوم آئین لاندې چې دا ارس کېدل پاغې کې ریفرنډم اس پاغې کې ریفرنډم نو نوې دا ریفرنڈم پکې له کومه مخې رالو. او درېمه ګیله د کانګرس نه چې حق ریفرنڈم فرنګي یې نو تاسو څنګه مړی. په دې موخه باندې کانګرس په دریم جون باندې فیصله ومنله، په یولسم جون باندې باچا خان ته وی چې ته راشه او تاسو سره مونږ تم راشه او ډاکټر خان صاحب هم دې راشي چې مونږ در سره خبرې اترې وکړو. کانګرس ورکینګ کمیټه کې چې دوی پیښ شو هلته کې هغه ورته وی چې را بس مونږ خو د تقسیم فیصله منلی ده. نو باچا خان په دې موقع پاسېدو او تقریر وکړو، ډېر تاریخي تقریر وکړو چې په هغه تقریر کې ورته دا اووی دا یولسم جون دی، ورته دا اووی چې اوولس کاله راسي موږ اورې تاسو مرګرتیا ورولي چې شوي ده مونږ د تاسو سره اوګا پوګا قربانۍ ورکو، اوګا پوګا در سره تاریخ چلو د هندستان د ازادۍ لپاره. بلکې که تاسو هغه مړو ته وګورئ، هغه قربانو ته وګورئ، نو موږ دنا دوه قدمه مخکې روان یو. نو اخر په دې موقع باندې چې کله اوس تقسیم کېږي تاسو ولې دا کار وکړو او موږ مو لیوانو ته وغورځول؟ ځکه چې هغه د ګاندھی جی سیکرټری چې دی پیارې لال جی نوم دی، هغه په دې باندې دا کتاب هم لیکلی دی. باچا خان ورته چې تاسو خو موږ شرمخانو ته وغورځولو، تاسو خو موږ لیوانو ته وغورځولو. د هغه کتاب نوم هم هغه ترون ټو دی ولټس کنه، لیوانو ته وغورځول. نو هغه هیچا سره د دې جواب نه، هیچا سره د دې جواب نه. زه هندوستان ته چې کله تلم ما خلک انټرویو کړي وو، یو څو ممبران ژوندي وو، هغه ته ما وی چې یاره تاسو څه احساسات وو سره د باچا خان؟ او باچا خان چې کله دا تقریر وکړو چې دی راووتو نو د هغه اسمبلۍ په پانکو باندې کېناستو، خو د هغه دا لاس چې وو دا ډېر اوږدو د زنګانه نه به لاندې راتلل. خو چې کېناستو په ځمکه باندې کېناستو او دا زنګونونو باندې دواړه لاس یې داسې ایښي وو، نو لاس د زنګون نه لاندې وو، د اثر یې په زنګون باندې ایښی وو. او یې نه چا سره خبره کوله، او نه چا سره اتره کوله، او د سترګو نه یې رټې رټې اوښکې بهېدې چې دا سمو اوښو، خو دا څه دا څه دا سمو را سره وکړل کنه. نو خبره دا ده چې کانګرس چې دی کله چې د تقسیم فیصله راغله د ګټې وخت رالو. خو دې کې شاهینه زه تاسو ته یو خبره وکړم، باچا خان په بولټن پلاک کې وو نه جوړه وو، او ما تنه خپل تپوس کړی دی. ما وخت کې پېښور یونیورسټي کې سبق وایي تپوس ته ورغلم. ما ورته لکه باچا خان خو یو داسې مشر وو چې ډېر مینه ناک وو، موږ ته یې دا همت او دا جرات راکړو چې څه خبره وه، نو په مخ په ورته کوله. نو تپوس مې ته نه وکړو، ما ورته چې باچا خان مسلم لیگ پاکستان واغېستو، کانګرس چې دی هغه هندوستان واغېستو، تاسو ته لاس نصر آلل. نو باچا خان غوسه شو دی ډېر، چې یاره مونږ د کورسۍ دپاره خو دا جدوجهد نه دی کړی کنه. ګوره ته چې نن ناست یې او داسې خبرې کوې، تعلیم دې واغېستو، دا تعلیم حق مو درته اخیستی دی، د ووټ حق مو پښتنو ته اخیستی دی. خو د مونږ خو یو تحریک د کورسو دپاره او د چوکو دپاره او د حکومتونو دپاره مي هغه د نورو حقونو دپاره چې هغه مو درته اخیستی دي. خو مونږ دا کورسۍ دومره شوق لرلی، نو په 1900 کې خو فرنګیانو مونږ ته د دونه ډېر مراعت راکول، د دې نه ښې کورسۍ نه راکول، خو مونږ کورسۍ نه دي اخیستي. خو خبره خو همدا ده کنه چې لکه دواړو لکه مسلم لیگ خو څرګنده ده چې خو دښمنانو دی، خو کانګرس ورسره زیاتې کړی دی. خو دا زیاتې ما په خپل کتاب کې ما خو ورته لیکلی چې دی ګریټ بیټریل، یعنی غټه دوکه یې ورسره کړې ده، غټ فریب یې ورسره کړی دی خپلو ملګرو سره. باچا خان هم دې طرف ته اشاره ده چې د زړه په باغ مې ګلۍ وشوې بویا چې بیا سپرلی راځي سپرې کړو.
ډېره مننه کوم ډاکټر صاحب.